באמריקה רג רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנה
סדאי
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړي مشي وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو بلای یو ساته خبری خبرونه شروع کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو او رپورټونو ترڅنګ د آشنا سپورتس خبرونه هم شته خو لمړی د خبرونو سرټی کې اوري
محقق وای افغان امنیتي ځواکونو ځواکونه به یوازې ځان د دښمن مقابله نشي کولای جانکیری وایي د موافقې نصر غړونه به ایران ته ګرانه تمام شي او د امریکا د دفاع وزیر اسرائیلو کې د چارواکو سره په خبرو بوخت دی
پروانه خبرونه کې د رپورټونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تایلند کې د نشه یي موادو دوه لوی افغان قاچاق کوونکي نیول شوي دي د لری پروتو سیمو وسیدونکو په دې نه پوهیږي چې په ماشومانو کې د فلج یا ګوزن د شک علامې څه ډول دي د رپورټونو د امریکا غږ آشنا رادیو د هغو رپورټونو برخه ده چې د ګوزن یا د پولیو لپاره ځانګړي شوی دي د رپورټونو لګ ورستاوري خو اوس بشپړ خبرونه زه شقلا رحمزوی او متی ولا عابد وایو
جمهور رئیس غنی په ترکیه کې تورستی برید په کلکو ټوکو غندل دی د افغانستان د جمهور ریاست د رسنیو دفتر وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکیه په سرحدي ښار سروک کې پر نوی برید چې لامل یې یو دېرش تنه وژل شوي او شاوخوا سل تنه نور ټپیان شوي په کلکو ټکو غندلې جمهور رئیس غنی تروریزم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته یو ګډ ګواښ وباله او یو ځل بیا یې د هغو په خلاف په ګډې او جدي مبارزې ټینګار وکړ
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستال محمد محقق وایي ملي امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د دښمن مقابله وکړي او زیاتوي چې همدا لامل دی چې د پخپلو خلکو غږ کړی چې د ځان ساتنې لپاره وسله پورته کړي ښاغلی محقق د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې د داعش او نورو وسله والو ډلو په وړاندې د پخوانیو جهادي مشرانو جنرال عبدالرشید دوستم عطا محمد نور او د خپل اتحاد چې ملشي به بیا مسله او منسجم کوي داسې وویل
د هغه خبره سم ده موږ ورسره همکاري او په څلور پنځو شمالي ولایتونو کې نفوذ لرو په سرپل بلخ سمنګان بغلان کندز او تخار کې په ځینو ځایونو کې زیات سرپل او بلخ کې او په ځینو ځایونو کې کم نفوذ لرو که ارتیاوي او اردو پر موږ غږ وکړي چې کمخ لري او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړي چې ولسی پاتون د اردو او پولیسو وسلوالو حرکتونو څخه ملاتړ وکړي خلک چمتو دي
محقق هم در انګول کچیرته هغوی لاس تر زنی کینی نو په هیواد کې به یو ځل بیا هغه حالات راشي چې په نویمې لسیزه کې و
سپینماني وایي چې ولسمشر براک اوباما د چین ولسمشر جین پینګ ته ټلیفون کړی او د ایران د اتمی جنرال په سر په مذاکراتو کې د چین د نقش ستاینه کړې ده د سپینماني په اعلامیه کې چنن خبره شوې راغلی چې دواړو مشرانو پرون د دوشنبه په ورځ خبرې کړې چین د ایران د اتمی جنرال په سر په موافقه کې د امریکا روسیې فرانسې برتانی او آلمان سره په ګډه کار کړی او د دې موافقې هدف دا و چې ایران ونه شګړې اتمی وسلې جوړې کړي
په برتانی کې څارنوالانو نن یو کس په دې تور ملزم وګڼه چې په برتانی کې د امریکایي عسکرو پاړې د بریټ پلان درلود او هم یې غوښتل چې د خپل تر سره یو ځای په سوری کې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای شي څلورویشت کلن جنید احمد خان او تره یې شازیب احمد خان چې دوویشت کلن دی تېره اونۍ د انګلستان په مرکزي برخه کې پولیس ونول او دا تورې پې ولګوه چې د تروریستي فعالیتونو پلان یې درلود هغوی دواړه نن په محکمې کې حاضر شول په جنید خان دا تور هم دی چې په برتانیا کې په امریکایي ځواکونو د بریټ پلان درلود د کراون پروسیکیوشن خدماتو په ادارې کې د تروریزم ضد د څانګې مرستیالي دیبورا والش وایي داسې ګمان کېدی چې د دواړو کسانو غوښتل سوریې ته ولاړ شي او د اسلامي دولت د ډلې سره یوځای شي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر نن د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره وکتل چې د ایران د اتمی جنجال پر سر د موافقې په اړه ورسره خبرې وکړي نتنیاهو په دې موافقې سخت انتقاد کړی ښاغلی کارټر کوښښ کوي چې اسرائیل ته ډاډ ورکړي هغه پرون د شنبې پر ورځ وویل چې اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ اساس جوړوي د اسرائیل صدر اعظم د نړۍ د شپږو سترو قدرت لرونکو هیوادونو او ایران ترمنځ د موافقه تاریخي غلطي ګڼلې ده او تل د هغې په مخالفت کې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم دغه موافقه پرون په قدس اکثریت ومنله. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي رن راسر د امنیت د شورا پریکړه لیک غمیزه وګڼله. راسر همدارنګه وویل چې ایران به اوس 150 میلیارد ډالر ولري چې د هغه په قول د حزب الله، حماس او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په شان نورو نړیوالو تروریستي ډلو ته ورکي. په افریقا کې د امریکا د پوځي عملیاتو قمندان بریج جنرال ډانلډ بولډس وایي متحده ایالات دې ته چمتو دي چې هغو هیوادونو ته روزنه او تجهیزات ورکړي چې د بوکو حرام د بغاوت له وجې ورته زیان اوښتی دی. جنرال بولډس وایي د بوکو حرام د وسلوالې ډلې جګړه ماران د خورا پیچلو تاکتیکونو نه کار اخلي او همدا وجه ده چې د هغوی په خلاف جګړه کول هم ډیره ګرانه ده.
It is extremely dangerous what they're doing. They're using the populace. They're using female suicide.
هغه څه چې دوی کوي به هدا خطرناک دي. هغه په جګړو کې د عام خلکو نه کار اخلي، د میرمنو نه، د ځانمرګو بریدکونکو په هیڅ کار اخلي. پاوز په همدې خاطر نشي کولای چې د خلکو په منځ کې پوځي عملیات وکړي. دا یو څه وخت نیسي چې هر څه سم شي، خو زه فکر کوم اوس موږ پوه شو چې هغه څه ډول فعالیتونه کوي. موږ هغه ته د ماتې ورکولو لپاره لازم تاکتیکونه، تخنیکونه او طرز عملونه برابر کړی دي. د بوکو حرام وسلوالې ډلې چې اصلي مرکز یې په نایجیریا کې د شپږ کاله کېږي چې بغاوت یې پیل کړی او د دې هیواد په شمال کې د اسلامي خلافت اعلان هم کړی دی. جاپان وایي د ختیځ چین په سمندر کې د چین له ګواښ نه ډک فعالیتونه د هیواد امنیت ته یو غټ ګواښ پېښوي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په داسې وخت کې دا خبرې وکړلې چې د جاپان د نظامي نقش د پراخولو په برخه کې یو لړ جنجالي ګامونه پورته کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. جانکیری وایي د موافقین سرغړونه به ایران ته ګرانه تمام شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری وایي که ایران د اتمی پروګرام په سر موافقین واوړي نو د جنگ او دښمنۍ خطر سره به مخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری د امریکا غږ د فارسی خبرونه سره په ځانګړي مرکې کې ویلي دي چې د موافقې سره به د جنگ مخه ونیول شي، د سیمې امنیت به خوندي شي او ایران به د اتمی وسلو د جوړولو نه ایثار شي. ښاغلي کیری د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د اتمی موافقې کېدل یو ستر او کامیاب عمل بللی او وایي چې دا د جنگ او کړکیچ یو ښه بدیل کېدی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری نن د نایجیریا د ولسمشر محمد بوهاري کوربه دی. ښاغلی بوهاري د 4 ورځني سفر لپاره امریکا ته راغلی. هغه پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر اوباما سره وکتل. اوباما د نایجیریا د ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د بوکو حرام د ډلې سره په جګړې کې به ورسره مرسته کوي. د نایجیریا ولسمشر محمد بوهاري د جمهوري ریاست د مقام د اخیستونه 8 ونې وروسته پرون په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. ښاغلی اوباما په نایجیریا کې انتخابات وستایل او هغه یې تاریخي یاد کړل.
We saw an election in which a peaceful
په نایجیریا کې موږ ولیدل چې د انتخاباتو د لارې واک په سوله ایز ډول نوي حکومت ته وسپارل شو او دا ښیي چې نایجیریا دیموکراسۍ ته ژمنه ده. د 1999 میلادي کال وروسته چې په نایجیریا کې پوځي واکمنۍ ختمه شوې وه، د لومړی ځل و چې واک په سوله ایز او دیموکراتیک ډول د یو مشر نه بل مشر ته وسپارل شو. د اوهایو د ایالت والی جان کیسک چې د امریکا یو سابقه دار سیاستوال دی نن د سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د 2014 کال د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا کاندید دی. په دې اعلان سره هغه د جمهوري غوښتونکو د ګوند 14 غړی شو چې د جمهوري ریاست ته د کاندید کېدو اعلان کوي. د مخالف ګوندونو غړو نن د هند پارلمان کار ته پرېنښو. دوی د واکمن ګوند د دوه مهمو مشرانو د استعفا غوښتنه کوي چې د هند د کرکټ د یو پخواني لوبغاړي للت مودي سره یې مرسته کړې ده. ښاغلی مودي د هندي چارواکو لخوا د تحقیقاتو لاندې دی ځکه چې د هند د غوره لیګ یا آی پی ایل په نامه د کرکټ په مشهورو سیالیو کې یې د اختلاس او فساد تورونه پیل کړي دي. د صدر اعظم نریندرا مودي بهارت یا جانتا ګوند وایي د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د راجستان په حالت کې د ګوند مشر وسوندا راج شنډي کوم غلط کار نه دی کړی. د هند پارلماني چارو وزیر مختار عباس نقوي ویلي دی چې د ګوند هیڅ کوم غړی به استعفا ورنه کړي. او وروسته خبر ده چې د هانګ کانګ لوبډلې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته نن د کرکټ د 4 ورځو نړیوال جام د غرابي په سیالیو کې ماتې ورکړه او افغان لوبډله د روانو سیالیو نه وویستل شوه. په چې افغانستان وګټل او په 4 ورونو کې یې سیالي لوبډلې ته د 116 منډو هدف وټاکه. د هانګ کانګ لوبډلې وشو کړی چې د هدف د لوبې په ورستي توپ پوره کړي. د لوبې تر ټولو غوره لوپړی د افغانستان د کرکټ په خوانی کپتان نوروز منګل و چې په 50 توپونو یې 350 منډې جوړې کړې وې. افغان لوبډله اوس باید خپله وروستۍ لوبه